آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، ز نوشب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو په پیل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د طالبانو سره سوله د حکومت کمزوري نه بلکې د قوت نښه ده. د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مذاکراتو ملاتړ کوي. او جمهور رئیس پوتین نن اعلان وکړ چې د روسیې وسلوالو قواوو نوي کروستو غوندی ازمویلی دی چې د نړۍ په هره ګوښه کې خپل هدف تبا کولی شي.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. نن د پنجشنبه ورځ د هود د میاشتې لسمه د مارچ د میاشتې له اول سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غنی وایي چې د سولې پروسه به د خپل قوت سره په مخ وړي.
سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه، نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح.
د مارچ د میاشتې د پیل سره د میرمنو د ورځې د نمانځلو بهیر پیل شوی.
نن اول د مارچ ده، افغان ښځې خپل هڅه وکړي او خپل حقوق دفاع وکړي او خپل حقوق وغواړي.
او د امریکا غږ آشنا راډیو او تلویزیون او ټولنیزې برخې به د ښځو په اړه موضوعاتو ته ځانګړی وخت او ځای ورکړي. خو اوس قدرمنه اوریدونکو، د دیر او نور رپورټونو نه وروسته پام وکړئ د سیمې او نړۍ پوره خبرونه ته چې اوس سید سلیمان شاه درته اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره د سولې نوی پلان د افغانستان د حکومت د کمزورۍ نه بلکې د قوت نښه ده. اشرف غنی چې نن د هود په نهمې د سرتیری د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې په مراسمو کې وینا کوله وویل،
پرون په شهامت او په جرأت د سولې وړاندیز وړاندې که ځکه ده چې تاسې د جنګ په میدان کې نه ده بایلیدلې. تاسې شهامت دا زمینه برابره کړله چې د ملي وحدت حکومت مطلق په اعتبار د نفس باندې او اعتبار په امنیتي او دفاعي سپیڅلو قواو باندې وکړی سي چې د سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه، نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح.
په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي چې طالبان یوه سیاسي ډله ده او که د افغانستان حکومت په سره خبرې کوي نو اسلام آباد به یې ملاتړ وکړي. خواجه آصف ویل د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې به د دوو سیاسي اړخونو ترمنځ وي. د هغه په وینا د حکومت له لورې طالبانو ته له شرط نه پرته د سولې د وړاندیز په اړه د افغانستان د حکومت د موقف ملاتړ کوي. هغه د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نوموړي په وینا د سولې او ثبات طرفداري کوي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانیزی وایي چې ځینې ټیرریسټي ډلې د خپلو هدفونو ته د رسېدو په خاطر له ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي. ستانیزی چې د پنجشنبې په ورځ د هود د نهمه د هود په نهمه د سرتیری د ملي ورځې په مناسبت وینا کوله وویل چې له بهرنیو نیول شوو اتباعو نه د ملي امنیت ریاست تحقیقات کوي چې دغه ډلو له ټولنیزو شبکو نه زیاته استفاده کړې او کوشش یې کړی چې ځوانان خپلو لیکو ته راجذب کړي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي یو جرمنی سړی چې له طالبانو سره یو ځای په هلمند کې جنګ کوي نیول شوی دی. د هلمند د ولایت ویان عمر زواک ویل چې نیول شوی شخص خپل ځان د عبدالحدود په نوم معرفي کوي، اقرار یې کړی دی چې د جرمني تابعیت لري او یوازې په آلماني ژبه خبرې کوي. د چارواکو په وینا هغه د دوشنبې په ورځ د ګرش په ولسوالۍ کې د شک لاندې درې نورو کسانو سره یو ځای ونیول شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې وسلوالو قواو د اوږده واټن کورستو غوندي ازمویلی دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کریس هاناس د رپورټ خلاصه له اشق الله رحیم زوینا اوري.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د هیواد پارلمان او ملت ته په وینا کې وویل چې پاوس څو اتمي وسلې ازمایلې دي. پوتین وویل چې په دې وسلو کې د کروز توغندي هم شامل دي چې د واټن وشتو حد نه لري او کولی شي چې د توغندیو د دفاع د سیستم نه هم ځان بچ کړي.
министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین همدارنګ وویل چې پاوس یو نوی بین القاروی بالستیک توغندی هم ازمایلی دی چې د پخوانیو توغندیو په پرتله لری واټن وشتلی شي، چټکوالی هم زیاتی او ډیری اتمی کوپړی انتقالولی شي. د روسیې جمهور رئیس ملت دا وینا په داس حال کې کړی ده چې د همدې میاشتې په 13مه د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. دا د پوتین د جمهوری ریاست دریمه دوره ده او ډیره توقع کیږي چې دا ځل به هم د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په سوریه کې د جنگ د شدت او د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ باوجود د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفان دی مستورا وای هیله لري چې اوربن به نافذ شي. نوموړي نن د پنجشنبې په ورځ په جنیو کې وویل چې نړیواله ټولنه په دې لاره کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او نه مایوسه کیږي. له بلې خوا د شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس پوتین د اعلان باوجود چې په ختیځه غوطه کې د بشري ملحوظاتو مخې په هوایي او ځمکني حملو کې د 15 ساعتونو لپاره وقفه اعلان شوې ده، په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې رپورټ ورکړ چې په ختیځه غوطه باندې د روسیې او سوریې رژیم هوایي حملې هماغسې دوام لري. نه له دغه جنګ ځپلې سیمې نه زخمیان راوستل شوي دي او نه اړمنو خلکو ته عاجلې بشري مرستې رسول شوي دي. روسانو اعلان کړی چې ملکیان باید له ختیځې غوطې نه وځي. دا سیمه چې د مشته سیمه پرته ده، له 2013 میلادي کال نه د احرار الشام، النصره جبهې او حیات التحریر الشام د وسلوالو جنګیالو په لاس کې ده. روسانو غوښتنه کړې ده چې توربند د نافذېدو نه مخکې باید ټول وسلوال له ختیځې غوطې نه وځي. هغوی ژمنه کړې چې که توربند نافذ شي نو په 15 ورځو کې به خپلې مورچلې خوشې کړي. پاینه وخت کې د ملګر ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې د متحده ایالاتو د خاص استازي مرستیالي کلی کوری د سوریې له حکومت عملاتل کوونکو نه غوښتل چې پوځي عملیات دې بند کړي ترڅو په مؤثره توګه اوربن نافذ شي. فکر کېږي چې د 2014 میلادي کال د نومبر په د جمهوری انتخاباتو په دوران کې د روسي د ټرمپ طرفداري د روسي د لاسوهنو مسله به په اړه تحقیقات به د راتلونکو جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم یو مهمه موضوع وي. ټرمپ دغه تحقیقات د خپلو مخالفانو یو سیاسي چال بللی. دا وخت د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ بولر په مشرۍ تحقیقات روان دي او د کانګرس څو ځانګړي کمیټې هم په دې اړه تحقیقات کوي. اف بی آی د ټرمپ څو پخواني ملګري رسمن تورن کړي دي او 14 روسانی هم رسمن تورن کړل. نن د جنوبي کوریا د خپلواکۍ د تحریک د پیل کېدو نه نه ویومه کلیزه ولمانځل شوه. جمهور جیون او د هغه میرمنې په هغه مارش کې ګډون وکړ چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و. ښاغلی مون په هغه محبس کې وینا وکړه چې د دوهم نړیوال جنګ په زمانه کې د جاپان استعماري قواو پکې د کوریا جنګي قیدیان ساتل. نن د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې د امریکا په ملاتړ او د شمالي کوریا سره د اړیکو د ښه کولو په خلاف مظاهره شوې ده. په زرګونو مظاهره کارانو چې ګمان په زرګونو محافظه کارانو چې ګمان کېده د جنوبي کوریا د پخواني جمهور رئیس پارک ګیون هی ملاتړ کوونکي په غونډه کې ګډون وکړ. دوی د شمالي کوریا سره د اړیکو د کولو لپاره د جمهور رئیس مون جی اون د کوششونو غندنه وکړه. پخواني جمهور رئیس چې تیر کال د رشوت خوړلو او اداري فساد په وجه له قدرت نه ولوېدله او محبس ته ولېږل شوه، ټاکل شوې ده چې په دیرشو کلونو حبس به محکوم شي. او د متحده ایالاتو د سنا مجلس د چین د حکومت د سختو اعتراضونو باوجود د چهارشنبه په ورځ ناوخته د تایوان او امریکا ترمنځ د سفر د زیاتېدو په منظور یو قانوني لایحه منظور کړه. په دغه لایحه کې چې د تایوان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو تجارتي اړیکو او همکارۍ د پراخولو غوښتنه پکې شوې ده، د جمهور رئیس ټرمپ د لاسلیک او توشیح په منظور سپین ماڼۍ ته استول شوې ده. چین تایوان خپل یو یاغي ولایت ګڼي او ګواښي کړی که خپل ازادي اعلان کړي نو په زور به یې مخه ونیسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغان حکومت د سولې نوی پلان د دغه حکومت لخوا خپلو وسلوالو مخالفانو ته د تیرو وړاندیزونو سره توپیر لري. دا چې توپیر به ایسی لګ وروسته پام دی اکل در رپورت لرو. خو د دې رپورت نه مخکې د افغانستان ولسمشر وی له وسلواله طالبانو سره د سولې نوی پلان د افغان حکومت د کمزوری نه بلکې د قوت نښه ده. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هوت نهمه د سرتیری د ملي ورځې په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو نوی وړاندیز د افغان حکومت د قوي دریز ښکارندوی کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت په خواله وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یو لړ شرایط درلودل، خو ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې د نوي پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دغې ډلې سره له کوم شرط پرته خبرې کوي. ښاغلی غنی خپلو دغو سرګندونو ته د غبرګونونو په ځواب کې نن د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مراسمو کې وویل
که موږ پرون په شهامت او په جرأت د سولې وړاندیز وړاندې که ځکه ده چې تاسې د جنګ په میدان کې نه ده بایلیدلې، تاسې شهامت دا یې زمینه برابره کړله چې د ملي وحدت حکومت مطلق په اعتبار د نفس باندې او اعتبار په امنیتی و دفاعی سپیشل قواو باندې اوکرایسی چې د سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح.
ښاغلی غنی د سولې په مذاکراتو کې د افغان ځواکونو له قربانیو پرته هر ډول سیاسي تدبیر بې ګټې وباله او زیاته کړه چې افغانستان به د سیاست او جګړې په ډګرونو کې ګټونکی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو حقونه د معاملې وړ نه دي او ډاډ یې څرګند کړ چې د سولې په بهیر کې به د ټولو ښځو له مدني حقونو څخه دفاع وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دغه مراسمو کې وویل چې افغان وسلوال ځواکونه د جګړې لپاره نه بلکې د سولې د راوستلو په موخه جنګیږي. د اجرائیه رئیس پر وینا د افغانستان مطلق اکثریت د سولې غوښتونکی دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په سختو شرایطو کې د سولې د ټینګښت لپاره مبارزه کوي.
دا جګړه د جګړې په خاطر نه ده، جنگ به خاطر جنگ نیست. داسې جګړه ده چې پر موږ باندې تحمیل شوې ده او دفاع خپل مسؤلیت ګنو او مسؤلیت بولو او یقین لرو ان شاء الله چې په دغه ملک په دغه سرزمین په دغه تعتوبه کې صلح تامین کیږي. صلح د خدای امر ده او د خلکو غوښتنې ده.
په دغه مراسمو کې افغان چارواکو له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د هر اړخیز ملاتړ ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغو ځواکونو لپاره به د اسانتیاو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر نن د یو فرمان په ترڅ کې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت ریاست د څه باندې 6500 وژل شویو منصوبینو له هرې کورنۍ سره د 10000 افغانیو او شاوخوا 15000 ټپي شویو منصوبینو سره د 15000 افغانۍ یو د مرستې اعلان وکړ. ښاغلی غنی د غراس په دې مراسمو کې د افغانستان لوی درستیز جنرال شریف یفتلی ته د ستر جنرالۍ رتبه ورکړه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر نورو منصوبینو ته د ترفیع ترڅنګ په دنده کې د ښې وړتیا ښودلو له امله مډالونه هم ورکړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستدیو ناوری. پا ایتالیا کې د راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي انتخابات کېږي چې د غربي اروپا لپاره ډیر مهم بلل شوی دی. دا چې ولې مهم بلل کېږي په دې اړه درته تفصیلي رپورت لږ وروسته اورو. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغان حکومت د سولې نوی پلان د دغه حکومت لخوا خپلو وسلوالو مخالفانو ته د تیرو وړاندیزونو سره توپیر لري. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په ګډون په ټولو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. پاموکي په همدې موضوع د اکرام شینواري مرکې ته چې د جمهوري ریاست د وایان مرسیال دوا خان میناپال سره کړی ده.
افغان حکومت وړاندې هم خپل مخالفانو ته د سولې وړاندیزونه کړي. د اوسني وړاندیز توپیر نورو وړاندیزونو سره په څه کې دی؟
څلورو لسیزو جګړو څخه د وتلو یوازنۍ لار همدا سوله ده. د افغانستان حکومت باید له هغو وسلوالو سره چې هغه افغانان دي او د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو دا بهر قبلې به د سولې تور سره ولاړ شي. نو د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د سولې یو جامع پلان جوړ کړ او د سولې دا جامع پلان د کابل په پروسه کې اعلان کړ. له نورو تیرو د سولې له ژغونو سره دا په دې باندې متفاوت دی چې دلته بې قید و شرطه د سولې د مذاکراتو لپاره دروازه خلاص شوې ده. طالبانو ته د یو سیاسي جریان یا سیاسي حزب په توګه باندې منل، د دوی د کورنیو خوندي کول، د دوی د سفرونو په برخه کې همکاري، بندیزونو څخه د دوی استل، دغه هغه څه وشي د دې اجماع په جریان کې د افغانستان د خلکو د ولس څخه واورېدل سو. نور نو هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت سره سوله کوي، د جګړې لاس اخلي، آرام او سا ژوند کوي، د هغوی لپاره یوه دروازه پر مخ خلاص سوله.
ایا تاسو دا ګڼئ چې طالبان به سولې خبرو ته حاضر شي؟
د افغانستان حکومت د افغانستان ملت ته دا په ډاګه کړل چې دوی سوله غواړي. دا سوله شي د دوی غوښتنه ده. د افغانستان ملت ته حکومت ته په ډاګه کړله د افغانستان ملت ته شي نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول شرعي او قانوني دلایل وجود نه لري. د افغانستان حکومت سوله غواړي، د افغانستان حکومت د سولې اراده لري او د افغانستان حکومت د سولې صلاحیت لري. دا چې پخوا طالبان ویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي یا د افغانستان حکومت د سولې اراده نه لري، په دغه امتیازاتو باندې چې دوی ته ورکړل سو دا په ډاګه سوله چې د افغانستان حکومت سوله غواړي، نور نو په دوی پورې اړه لري چې څه تصمیم نیسي.
سولې په پلان کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله نه ده شوي، آیا په دې باندې خبرې کیدی شي؟
بهرنیان دلته د څه لپاره راغلي دي؟ بهرنیان د دې لپاره راغلي دي چې دلته جګړه ده. د دوی دلیل دا دی چې د دوی دشمنان دلته دي. کله چې طالب جګړه ودروي، هیچا لپاره دلته د پاتې کېدو دلایل نشته. افغانستان د ملت هم دا غوښتنه ده چې په لومړي ځل باید دا پاول کې باید جګړه ودروي او بیا پر نورو مسایلو د مذاکراتو په جریان کې بحث کړي.
آیا تاسو سره د وسلوالو مخالفینو تماسونه هم شته دي چې دا وخی چې هغوی سولې ته تمایل لري؟
د افغانستان د سولې شورا په دې برخه کې کار کوي. د دوی د وروستیو معلوماتو پر اساس او هغه رابطې چې د افغانستان حکومت د ولس په مټ باندې لري، همداسې معلومې دي چې ځینې کړي سولې ته دغه لري میلان لري. ولې دا چې د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره دا ټول شیان په ډاګه کړلو، اوس په نو وروسته ګورو چې په کوم اندازه باندې دا خلک چې له مخې دغه مخکنۍ اندېښنې دغه کولې، د یو خنډ په توګه باندې دغه کولې، بیانولې، څه تصمیم نیسي.
سولې پلان کې د طالب بندیانو د خوشي کېدلو مسله هم یادونه شوې ده، او فکر کوي چې د بندیانو د خوشي کېدو باندې هم اجماع شته دی؟
د افغانستان حکومت د سولې د شورا په مټ باندې له مدني ټولنو سره، د ښځو له ټولنو شبکو سره، له مطبوعاتو سره، له سیاسیونو سره، له ټولو اړخونو سره ډېر جامع مذاکرات او مجلسونه کړي دي. دا د مدني ټولنې غوښتنه هم ده. سوله د افغانستان د هر فرد غوښتنه او د هر د فرد غوښتنې ته او د ملت د غوښتنې په وړاندې باندې څوک نشي درېدلی. بالاخره باید هره جګړه په سوله باندې پای ته رسېږي او بالاخره به موږ سوله کوو.
تاسو پاکستان نه څه غواړئ؟
دا ژغ پر دوو اړخونو باندې، یو د طالب اړخو او یو د پاکستان اړخو. د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې حکومت په حکومت له پاکستان سره مذاکرات وکړي. زموږ غوښتنه همدا ده چې هغه ډلې چې په افغانستان کې تخریب کوي د هغوی ملاتړ هلته شته. پاکستان لومړۍ غوښتنه همدا ده چې له دې ملاتړ څخه خلاص واخلي، د افغانستان سره د خپلو مشکلاتو په طرحه کولو سره یو نوی باب د دغو پرانیزي د مذاکراتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په ایتالیا کې د راتلونکي یکشنبه په ورځ عمومي انتخابات کیږي چې د غربي اروپا لپاره ډیر مهم بلل شوی. ایټالیوی رایه چونکو به په داسې حال کې د رایو مرکزونو ته لاړ شي چې په هیواد کې د ماجرو خلاف احساسات هم تر بل هر وخت زیات شوي. په دې ټاکنو کې مهم سیاسي سیالان د ولسی او حکومت مخالف ګوند 15 ستار غورزنګ او بل ایټالیا د پخوانی ګوښه کړی شوی صدر اعظم برلسکونی لخوا جوړه شوې جبهه ده. نظر پوښتنه ښایي چې یو ګوند هم اکثریت رای ترلاسه نه کړي او په ایټالیا کې د سیاسي ګډوډۍ د رامنځته کېدو اټکل کیږي. نور تفصیل پر رپورٹ کې اورو.
دا غزوان چې یو دیش کاله عمر لري او په پانتون کې درس پریښی غواړي د ایتالیا نوی صدر اعظم شي. هغه د ایتالیا د ولسی او د حکومت مخالف ګوند فایف ستار غورزنګ زلان دستوری دی.
ال 4 مارچو
د مارچ په سلورمه به موږ حکومت وکړو او همداسي بوي ده.
د دغه ګوند د فساد خلاف پیغام ډیر خلک ځان ته جذب کړی دي. د فایف ستار غورزنګ په هغو خلکو کې ډیر پلویان لري چې باور لري ایتالیا کې بدلون د نویو څیرو او تازه مفکورو ته په فرصت ورکولو ممکن کېدای شي.
زه غواړم بدلون راشي او دا بدلون د فایف ستار غورزنګ راوستلی شي. زه غواړم وګورم چې هغوی د دغو ستونزو په وړاندې کامیابېدای شي.
خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاسي ګوندونو ژمنې چې د مهاجرو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي محمد تجاوي په دې اندېښمن کړی چې بیرته به یې ګانا ته ولیږي.
موږ اورو چې له ټاکنو څخه وروسته به هغوی موږ خپلو هیوادونو ته ولیږي. نو موږ د ایټالیا له حکومت څخه سوال کوو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ نه پوهیږو چې چیرته لاړ شو.
په تیرو څلورو کلونو کې ایټالیا ته 6000 مهاجر راغلي دي. دا وضعیت په رایه چونکو کې جنجال رامنځته کړی چې حکومت باید د حل لاره ورته پیدا کړي.
ډیر خلک له بیلابیلو هیوادونو څخه د بیلابیلو ستونزو له امله راغلي دي. موږ ته به اسانه نه وي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شو.
ښاغلی دمایو د یو مشهور سیاستوال سلویو برلسکونی په مقابل کې ولاړ دی چې څلور ځلې د ایتالیا صدراعظم پاتې شوی. برلسکونی په 2014 کال کې په مالیاتو کې په تقلب محکوم شو او له دندې ګوښه شو، خو بیا هم محبوبیت یې نه دی کم شوی. بلخوا د ډیر محبوبیت سره سره اټکل کیږي چې د فایف ستار غورزنګ 40% رایه هم ونقلی چې حکومت جوړ کړای شي. دا هم ویل شوی چې دغه ګوند به د نورو سره اتحاد هم جوړ نکړي. بلخوا پخوانی صدر اعظم برلسکونی چمتو دی چې د حکومت کولو لپاره اتحاد جوړ کړي. دغه یو مشخص متحد او د مهاجرو مشهور مخالف د لیگ ګوند مشر ماتیو سیلوانی دی.
د واړه کارونو لپاره د مالی کمول لومړیتوب لري، ځکه د مالی اوسنۍ کچې سره موږ مخې ته نه شو تلای. دا زموږ ستونزه ده.
سلویو برلسکونی ښکاره ویلي چې ایټالویانو ته لومړیتوب ورکوي. د انتخاباتو په درشل کې د دواړو اړخونو لخوا توندې خبرې د ښي اړخي او نژاد پالنې مخالفو مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډپ سبب شو. که چیرې د ایتالیا په انتخاباتو کې روښانه ګټونکی نه وي، نو ایتالیا به د سیاسي کړکېچ سره مخ شي.
راته وایس چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي.
د موږ خپرونې د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپرېږي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فلوریدا په ایالت کې په یو خونځي له ډزو وروسته له کانګرس نه غوښتي دي چې د وسلو د قوانینو په اړه یو اقدام وکړي. جمهور رئیس ټرمپ تیره ورځ د کانګرس په غړو نیوکې وکړي چې د ټوپکو د ملي ټولنې نه له حده زیاته ویره لري. په عین حال کې د امریکا دوه لوی شرکتونه وایي د اتوماتو ټوپکو د خرڅلاو لپاره باید یو پیرودونکی د مشخص عمر لرونکی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې لیدنې په ترڅ کې د کانګرس پر غړو نیوکې وکړې چې د ټوپکو د ملي ټولنې څخه ویریږي.
زه د ټوپکو د ملي ټولنې یو مینهوال یم. هغوی ښه خلک دي، وطن پال خلک دي او له هیواد سره مینه لري. خو د دې معنا دا نه ده چې موږ باید پر هر څه موافقه وکړو. موږ باید له دې ټولنې نه ونه ویریږو.
په دغه غونډه کې د سنا د ډیموکرات ګوند غړي داین فاینستاین د ای آر 15 ډالر ټوپک د خرڅلاو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
له دغه ټوپک څخه ناوړه استفاده شوې ده. دا د خپل سرعت په واسطه د انسان بدن څیروي او دا حالت مو د خونځو په ډزو کې لیدلای دی.
له ښاغلي ټرمپ سره د کانګرس د دواړو ګوندونو د یو شمېر غړیو له لیدنې وروسته دیموکراتانو په سنا کې د وسلو د اصلاحاتو موضوع پورته کړه چې د ښوونځیو د خوندیتوب او احتمالي قانون په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا د پرچون شیانو د پلورنځیو دوه شرکتونو د چهارشنبې په ورځ د وسلو د پلورلو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوست. د والمارټ په نامه د پرچون شیانو د پلورنځیو لوی شرکت وایي چې د اتوماتو وسلو او مهماتو د خرڅولو لپاره د اخیستونکو عمر تر 20 کلونو لوړوي. د ډیکس په نامه د سپورتي شیانو یو لوی شرکت هم د دې موضوع په اړه یو دریځ غوره کړی دی. د دې شرکت رئیس وویل چې دغه شرکت به نور په هر هغه چا اوتومات ټوپک ونه پلوري چې یو شکلن نوی.
موږ د هغه څه پر اساس دغه پریکړه وکړه چې د دغو ټوپکو په نتیجه کې پیښ شوي دي. موږ نه غواړو چې په داسې پیښه کې یو نقش ولرو.
دغو پلورنځیو دغه اقدام وروسته له هغه کړی چې د نیکولس کروز په نامه یو برید کوونکي دا فلوریډا ایالت په یو ښوونځي کې یو شمیر کسان په ډزو ووژل. هغه د ای آر 15 ډوله ټوپک څخه استفاده کړې وه.
د ښځو د نړیوالې ورځې په نږدې کېدو ښځو له امریکا غږ سره په خبرو کې د خپلو حقونو په خوندي ساتلو ټینګار کړی.
نن اول د مارچ ده، افغان ښځې خپل هڅه وکړي او خپل حقوق دفاع وکړي او خپل حق وغواړي او د حق داسې ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي، حق خپل وغواړي.
نن د مارچ اوله د ښځو د مبارزې لومړۍ نیټه ده. ښځو ته مې دا پیغام ده چې نور د ښځه د ښځو په وړاندې له خشونت نه لاس واخلي او ښځه دې خپل هغه مبارزې ته دوام ورکړي، ښځه دې زده کړه وکړي، ښځه دې کار وکړي، ښځه دې خپل مشروع حق وغواړي.
درنو اوریدونکو، د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون سرلنن د خپرونو ډیره برخه ښځو ته ځانګړې کړې. د دې خپرونو اوریدل او لیدل مه هیروي. امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه نن د مارچ اوله ده، نو د ښځو په اړه ځانګړي رپورټونه هم په دې لړ کې اوري. کډوال چې یو نوي هیواد ته لاړ شي نو ډېر لږ څه له ځان سره لري، خو په هغوی کې ډېر کسان له ځان سره ډېر قیمت بها مهارتونه نوي هیواد ته وروړي. په همدې اکله درته رپورټ لرو، تاسې اوریدو ته رابولو.
د کډوالو د کیسو تفصیل یو بل نه توپیر لري، خو ورتهوالی بیخي زیات دی. په اریزونا کې له شلو نه زیاتو کډوالو میرمنو ډېر غم لړلې ماضي شاته پرېښې ده.
موږ له افغانستانه د امنیت د نشوالي له امله راووتلو. زه، زما مور او زما دوه خویندې هلته د ښځو لپاره هیڅ فرصتونه نشته دي چې ښوونځي ته ولاړ شي یا کار وکړي. زه ښوونکی وم او دوه زامن لرم. زما ځوان زوی په بغداد کې وژل شو. زه بل زوی سره ترکیې ته ولاړم چې خوندي یې کړم. تر هغې وروسته زه اریزونا ته راغلم. زه له سوریې نه راوتښتېدلم ځکه چې هلته امنیت نه و او زما د ماشومانو د راتلونکي اسره هم نه وه چې خپل تعلیم ته به دوام ورکړي. زما د خاوند رستورانت له یوې مخې وسوځول شو.
دا میرمنې اوس دا فرصت لري چې د اریزونا د فینکس د خرڅلاو په دغه اعانه شوي ځای کې خپل کورنی او لاسی شیان خرڅ کړي. دغه ابتکار د اریزونا د سټیټ پوهنتون د لوړو زده کړو شاګردانو پیل کړی دی. مقصد یې دا دی چې دغه ښځې له مالي پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
د نړیوال مارکیټ پروژه د غیر انتفاعي موسسو او د اریزونا د سټیټ په مرسته پر مخ بیول کیږي.
د لنډې مودې په دغه مارکیټ کې په لاس جوړ شوي شیان، پیشبندونه، صابون او د وجود نور عضوي شیان، نړیوال خواړه، تصویرونه او جواهرات شامل دي.
د لنډې مودې دغه مارکیټ زما لپاره ډېر ګټور دی ځکه زه خپل ټول شیان دلته راوړم، خپل تصویرونه دلته خرڅوم. نن مې دوه تصویرونه او یو څه ګاڼې خرڅې کړلې.
د لنډې مودې دغه مارکیټ یوازې د فبروري په میاشت کې خلاص شوی دی، خو د دې تنظیمونکي د اوږدې مودې مارکیټ د جوړولو لپاره هم په ټینګه غور کوي.
The goal of the project is not only to bring these women.
د دې پروژې مقصد دانه دي چې دغه مېرمنو ته یوازې د لنډې مودې ګټه برابر شي. موږ غواړو هغوی د خپل کاروبار د لرلو تجربه پیدا کړي.
د دغه پروژې تنظیمونکي دا هیله هم لري چې مشتریان هم دغه راز مغازو ته لورتللونه له سودانه پرته نور څه هم د مهاجرو په برخه کې زده کړي. علی المدید وای هغوی ته دا فرصت په لاس ورځي چې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په اړه معلومات حاصل کړي او په دې پوه شي چې د دې معنا څه ده چې د نړۍ له بل کونج نه راشي او خپل ژوند له سره له هیڅ نه پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. دا د پښتو لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل تیر نه کړئ. خدای مل شي.